د افغانستان دفاع وزارت د سرپل د کوهسانات ولسوالي د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. د کندز خان آباد ولسوالي له سقوط سره مخامخ شوې او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ازبکستان له چارواکو سره د امنیت په اړه پر دوه اړخیزو همکاریو ږغېدلی. د ازادي راډیو په دې یو ساعته خبري مجله کې مو زه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې امان امیرزایب مخته وړي. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته مو د افغانستان د شمال له تازه امنیتي وضعیت خبرو. نړیوال خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي. ملالۍ جانې، مهم خبرونه څه دي؟
سلام شیبر صاحب، نن په مهمو خبرونو کې اورو چې د لیبیا یوې محکمې د دغه هیواد د پخواني مشر معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د اعدام سزا واوروله. له ده سره د پخواني رژیم نور لوړپوړو چارواکو لکه پخواني صدر اعظم او د استخباراتو پخواني رئیس په ګډون اوو نورو کسانو ته هم د اعدام سزا واورول شوې ده. دغه کسان کولای سي چې د استیناف محکمې ته مراجعه وکړي. پر دې کسانو د جنگي جرایمو تورونه دي.
بله، مخکې تر دې چې دا یو شمیر نور بهرني خبرونه له ازادي راډیو اوري، د افغانستان کورنی خبرونه بل اجمل تورمان خبر.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند صدر اعظم نارندر مودی ته په یو لیږلي پیغام کې د هند هیواد د پخواني ولسمشر عبدالکلام د مړینې له کبله د خواشینۍ مراتب وړاندې کړي. او د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د کتنې پر مهال په سیمه افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. بشپړ خبر نو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د دې وزارت مرستیال وایي دولت وزیر د سې شنبه پورې خبري اعلان ته وویل چې وسلوال طالبان له څو محدودو ساعتونو څخه زیاته ولسوالۍ نشنیولې او دوی به بیرته په شا وتپوي. په ورته وخت کې د سرپل امنیت قمندان وایي چې قمندان میراغا او تلسن نو پولیس چې د کوهستانات ولسوالۍ د نیولو پر مهال درک شوی ول ژوند دي. محمد عاطف جبرخیل ازادي رادیو ته ویلي چې یادو کسانو ځانونه سیاد ولسوالۍ ته رسولې دي. بلخو د سرپل ولایت د کوهستاناتو د ولسوالۍ په سقوط سره ول کېږي چې شاوخوا شپږ سوه کورنۍ د سیمې بې ځایه شوې دي. د سرپل د ولایتي شورا رئیس محمد نور د دغه خبرې په تایید سره په دې اړه اندېښنه ښودلې او له افغان حکومت او مرستندویو ټولنو یې غوښتي چې بې ځایه شویو کسانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. د کوهستاناتو ولسوالۍ له وسلوال مخالفینو سره د پرونۍ جګړو په دوام نن سهار سقوط وکړ. طالبانو هم ویلي چې کوهستاناتو ولسوالۍ د دوی لاسته ورغلې ده. بلخوا له کندز څخه هم د نامنۍ خبرونه را رسېدلې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند صدر اعظم نارندر مودی ته په یو لیږلي پیغام کې د غیواد په خوانی ولسمشر عبدالکلام د مړینې له کبله د خواشینۍ مراتب وړاندې کړي دي. ښاغلي غنی په دا پیغام کې د نوموړي د مړینې له کبله د هند له خلکو سره په غم کې ځان شریک ګڼلې او ویلي دي چې اروخاد عبدالکلام د نړۍ له هغو مشهورو پوهانو څخه و چې خپل هیواد ته بې ساري خدمتونه کړي دي. عبدالکلام د هند یو رسم ولسمشر و چې د دوشنبه پورې په یوې غونډه کې محصلانو ته د وینا پر مهال بې سده شو او روغتون ته تر رسولو وروسته یې سا ورکړه. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سه شنبه پورې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید ماردوف سره د کتنې پر مهال په سیمه افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. د اجرایه ریاست د وایم مرستیال جاوید فیصل تر دغې لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل
داعش د افغانستان لپاره یوازې خطر نه دی، د سیمې لپاره او د منځنۍ اسیا لپاره دی. او افغانستان د منځنۍ اسیا او اروپا څخه دلته داعش په مقابل کې ولاړ دی او دفاع کوي. بینان ضروری ده چې دغه هیوادونه هم خپلې همکاري زیاتې کړي.
خغلی عبدالله په داسې حال کې ترکمنستان بهرنیو چارو وزیر نه د داعش ډلې په وړاندې مبارزې برخې د مرستې غوښتنه وکړه چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم د امنیتي مسایلو پر سر د خبرو لپاره ازبکستان ته رسیدلی دی. دا تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
د لیبیا یوې محکمې نن د دې هیواد د پخواني مشر معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د اعدام سزا واوروله. پر د په جنگي جرایمو کې د لاس ترلودو او د 2018 کال د پاتسون پر مهال د سولې زولاریون کوونکو د ځپلو تور وو. الاسلام ته د اعدام سزا د هغه په غیاب کې واورول سو، ځکه چې هغه له تیرو څلورو کلونو راهیسې د یوې یاغي ډلې زنیتان په لخوانی ول سوی دی. دغه ډله د مرکزی حکومت له کنټرول ده باندې ده. په ترابلس کې دغه محکمې د همدی تورونو لقبل د قضاوی تر رژیم او نور چارواکو ته هم د اعدام سزا واوروله. په دغه کسانو کې د قضافی پخوانی د استخباراتو رئیس عبد الله السینوسی او پخوانی صدر اعظم بغدادي المحمودی هم شامل دي. اتو نورو پخوانی چارواکو ته د عمرې بند سزا او اوو نورو هر یو ته د 12 کلونو بند سزا وی واورول سوی. دغه کسان کولای سي د استیناف محکمې ته مراجعه وکړي او د لیبیا د سترې محکمې لخوا باید تایید سي. ترکیه او امریکا سره موافق دي چې د ترکیه له پولیس سره د سوریه په خاوره کې د داعش پر وړاندې عملیات پیل کړي. له دې اقدام سره به د سوریه زرګونو کډوالو ته خوندي ځای جوړ سي او د داعش مهمه لاره به بنده سي چې له دې لارې دغه سخت دریځه ډله وسلې او مهمات ترلاسه کوي. د ترکیه لخوا د تیر اونۍ هغه پریکړه چې د داعش پر وړاندې په مبارزه کې برخه واخلي بې ساري بلل کیږي. پرون د اوباما د ادارې چارواکو وویل چې د داعش پر وړاندې د جګړې په اړه له ترکیه سره د امریکا خبرې د هغه 109 کیلومتر سرحدي سیمې په اړه دي چې اوس هم د داعش تر کنټرول لاندې ده. امریکا په دې ځای کې هوایي بمباری کړي خو چارواکي وایي له دې وروسته چې د ترکیه له خاورې به حمله وکولای سي اوس به دا هوایي بمباری زیات سي. د چارواکو په وینا د امریکا او ترکیه ترمنځ موافقه تر اوسه اخري پړاو ته نه رسیدلې. د یو چارواکي په وینا د دې عملیاتو هدف دا هم دی چې د ملکی کسانو لپاره چې له جګړې تښتي دلته یو خوندي ځای جوړ سي. کدا ځای له وسلوالو تصفیه سي شاوخوا 1.8 میلیونه د سوریه هغه کډوال به هلته پناه یوسي چې اوس مهال په ترکیه د ترکیه د انرژي وزیر تانر یلدز وایي د طبیعي غازو یو پایپ لاین چې د ایران او ترکیه ترمنځ تیر سوی دی په جنوب ختیځ ترکیه کې د شپې له خوا تر حمله لاندې راغلی دی. یلدز وویل پر کورد یاغیانو شک کیږي چې په اګری ولایت کې د ایران پولې ته نږدې له پایپ لاین سره چاودنه کړې ده. د ترکیه د غازو دولتي شرکت بوتاس ویلي نن د پایپ لاین د رغولو کار پر مخ روان دی خو دا څرګنده نه ده چې د غاز عرضه به بیرته څه وخت پیل سي. دغه پایپ لاین مخکې هم د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی لخوا څو ځلې تر حملو لاندې راغلی دی. پی کی کی تیره اونۍ وویل چې له ترکیه سره اوربند یې هغه وخت پای ته ورسید چې ترکیه هوایي بمباریو د پی کی کی کمپونه د عراق په شمال کې په نقشه کړل. د بحرین چارواکي وایي په یو چاودنه کې 12 پولیس وژل سوي او شپږ نور په بخښنې سره په یو چاودنه کې 2 پولیس وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. د دوی په وینا دا یو تروریستي حمله وه او د دغه هیواد په شیعه اکثریت سیمه کې سوې ده. چاودنه نن په سترا کلي کې وسوه چې د پلازمینې منامې په جنوب کې پر یو کوچني ټاپو موقعیت لري. په سترا کې د شیعه لاریون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په بیلابیلو وختونو کې نښتې سوې دي. نننۍ حمله په داسې حال کې سوې چې د بحرین حکومت د شنبې په ورځ وویل چې د دوو بحرینیانو چې له ایران سره یې اړیکې درلودې لخوا یې د وسلو او چادیدونکو موادو د قاچاق پلان ورشنډ کړ. د ایران د بهرنی چارو وزیر له ایران سره د دې خلکو د اړیکو تور بی بنسټه وباله. د بحرین حکومت پر ایران تور پوری کوي چې د بحرین د شیعه اکثریت په منځ کې بې ثباتي جوړوي. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری به راتلونکو اونۍ مصر او فارس خلیج ته سفر وکړي څو د ایران او شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې او د اسلامي دولت سختري زډلې یادایش پر وړاندې د مبارزې اړوند خبري وکړي. کری به قاهره ته د راتلونکو یک شنبه په ورځ د امریکا او مصر د ستراتیژیکو خبرو په ناسته کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت په وینا دا هغه غونډه ده چې د امریکا او مصر پر اوږدمهاله ملګرتیا ټینګار کوي. د راتلونکو یک شنبه په ورځ به دوی دوه ته سفر وکړي چې د خلیج د همکارۍ په شورا کې برخه واخلي. په دې شورا کې سعودي عربستان، متحده عرب امارات، بحرین، کویت، عمان او قطر د ایران د اټومي موافقې، د سوریه د جګړې او د داعش پر ضد د جګړې په اړه خبرې کوي. کری به په دوحه کې خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره هم وویني. کری ویلي دی او لاوروف به د داعش پر ضد د جګړې، د سوریه د جګړې او په دې اړه د ایران د رول په اړه خبرې وکړي. په منځني ختیځ کې له یوې اونۍ تیرولو وروسته به کېری جنوب ختیځ آسیا ته د یوې بلې اونۍ لپاره ځي. خبرونه هم دومره وو. اوس د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات اورو.
د همدې افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات: په کابل کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 22. په هرات کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 34 او ټیټه 28. په مزار شریف کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 38 او ټیټه 29. په غزنی کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 32 او ټیټه 38. په گردیز کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 28. په جلال آباد او بامیانو کې به هم آسمان وریځ وي. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 34 او ټیټه 28. او په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 12.
دا ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله په منځني سپه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان د سرپل د کوهستانات ولسوالي په اړه وایي
په دې مخالفي په دې نه خوشحالیږي چې یوه ولسوالۍ د 200 لپاره سقوط ورکړې ده. زموږ هوایي پوځ، زموږ زمینی قواوې، زموږ د کومندو قواوې ټولې دې ته آماده دي چې خپل هیواد نه دفاع وکړي.
د دې یو ساعت خبرې مجلې په دوام به بیا واوري چې د کندوز د خان آباد ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ ده. سیمه ایز وایي
د غیر مسؤول وسلوالو په خلکو باندې ظلمونه کول، حوالې ورکولې، په خلکو باندې ډوډۍ خوړلې، د خلکو مالونه په زور اخیستل، ترنه هماغه اوسې خلک له طالبانو سره یو شول.
د دې بیا امنیو په ارتباط مو د سیاسي چارو د څېړونکي شکرې بارکزی نظر اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار ازبکستان ته تللی د حنیف اتمر ویان د دې سفر په اړه وایي
په دې توافق شوی دی ټول هغه عناصر او ګواښونه چې د دواړو هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ پیښوي دواړه هیوادونه به پر وړاندې مشترکه مبارزه کوي.
له جګړو او شخړو مو په دې خبري مجله کې لري هم بیایو. د حامد کرسي په نړیوال هوایي ډګر کې نن خلکو د کرکټ د ملي ټیم تود هرکلی وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د سرپل کوهستانات ولسوالۍ له څو ورځو جګړو وروسته نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. له بلې خوا د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې تر اوسه د دې ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره له مرکز څخه هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. تفصیل له کابل نه ناجي صاحب راپور کوي.
ورسته له هغه چې د شمالي ولایت سرپل د کوهستانات ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول شو، اوس مهال دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د ولسوالۍ به ډیر ژر د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راشي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري د سه‌شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې وسلوال طالبان له سو محدود ساتونو څخه زیاته ولسوالۍ نشي نیولی او دوی به یې بیرته په شا وتنبوي. نوموړي وویل چې د دوی ټولې قواوې پوره چمتو دي چې د داسې حملو په وړاندې ودرېږي.
سره پول کې ما مخکې وویل چې ولسوالۍ به یو سات دوه ساتو لپاره سقوط وکړي. په دې مخالفین، په دې هغه څوک چې د دې مخالفینو تر شا دي، په دې نه خوشحالیږي چې یو ولسوالۍ د دوه ساتو لپاره سقوط ورکړې ده. زموږ هوایي پوځ، زموږ زمینی قواوې، زموږ د کومندو قواوې ټولې دې ته آماده دي چې خپل هیواد نه دفاع وکړي.
د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ په سقوط سره ویل کېږي چې شاوخوا 600 کورنۍ هم له دې سیمې بې ځایه شوې دي. د کوهستانات ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو سره د پرونیو جګړو په دوام نن سهار سقوط وکړ. د روان لمریز کال له پیل راهیسې دا سویم ځل دی چې وسلوال طالبان ولسوالۍ نیسي او هلته د څه وخت لپاره خپل بیرغونه اوچتوي. له دې وړاندې د بدخشان یمګان، د کندوز چهاردره او دشتارچی، د غزنی ناوه او د بادغیس جوند ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې چې وروسته بیرته نیول شوې دي. سره له دې چې دفاع وزارت د کوهستانات ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د هڅو خبر ورکوي، خو د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې تر اوسه د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. د دې ولایت د ولایتي شورا غړي اسدالله خورم ازادي رادیو ته وویل چې اوس هم په دې تمه دي چې تر څو له کابل څخه تازه د مزواکونه واستول شي.
تر اوسه هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. موږ اوس هم په دې تمه یو چې له مرکز څخه نوي ځواکونه راسي، عملیات وکړي تر څو ولسوالۍ بیرته له مخالفانو ونیول شي.
د روان کال له پیل راهیسې د شمال په اکثر ولایتونو کې د نامنیو راپورونه خپرېږي او د چارو څېړونکي لامل د سولې په خبرو کې د طالبانو امتیازات او د جګړې له ډګره د بهرنیو ځواکونو وتل بولي. د ملي شورا غړي له دې وړاندې د شمال وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د یو لړ اختلافاتو له امله د نامنیو کچه لوړه شوې ده.
د افغانستان د دفاع وزارت د مرستیال ویان په وینا مو په راپور کې واوریدل چې ډیر ژر به د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ امنیتي ځواکونه ونیسي. بل لور ته په شمال کې د کندوز خان آباد ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ شوې ده. زموږ خبریال اجمل آریان له کندوز راپور لري.
د خانابات ولسوالۍ د اختاش سیمه د نوموړي ولسوالۍ مرکز څخه 3 کیلومتره فاصله لري او یو پراخه سیمه ده. د کندز ولایت د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې تېر شپه وسلوالو مخالفانو د ارچی ولسوالۍ لخوا پر اختاش سیمه باندې پراخ بریدونه ترسره کړل چې په نتیجه کې غیر مسلو وسلوالو دغه سیمه پرته له مقاومت خوشې کړه او اوس مهال د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. د خانابات له اختاش سیمه څخه د جګړې له کبله په سلګونه کورنۍ هم بې ځای شوي دي. د سیمې څو تنو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
جنگ د بد حال د په واره سلو بیخي په یو جوړ کالیو کې راوتلي تمام شو. نن پاتې سل په کورو کې پاتې سو. واړه ماشومان د هر چې نم غلې راویستلي نم دانې راویستلي چې نه درسې مسلو سره پر راوتلي استو.
علت یې دا شی ده چې واوروره دا غیر مسول وسلوالو په خلکو باندې ظلمونه کول، والې ورکولې، په خلکو باندې ډوډۍ خوړلې، د خلکو مالونه په زور اخیستل، ترنه هماغه اوسې خلک له طالبانو سره یو سل را او طالبان را وسلو د نو او دغه ډزې اوسم تاسې اوري امکان لري چې ولسوالۍ هم سقوط کړي.
منګه وارسې درد په دراسته بچان هم فغې کړي، اخوا دې خوا ګرځو هرمې راځي په کورو لګېږي تام شین هم پاتې سل. منګه هم داسې راووتلې چې مې راوړي ځان سره.
خان آباد ولسوالۍ هم په سقوط کې ده. فعلاً جنگ څه ده، چار سرکې کې ډېر شدید جنگ ده. دا ټول سقوط دی اختار څه ده، دا وجه داسې د اربکوی د ظلم و ستم نه خلکو باندې ظلم کوو، ستم کوو، خلکو نه جزیې اخیستلې، په زوره خلکو نه پیسې اخیستل. همدغه اوسې طالبان راغله اختاجونی او اوس په ولسوالۍ باندې حمله کړې ده. خان آباد ولسوالۍ باندې
په همدې حال کې د کندز امنیتي چارواکي هم دا مني چې د اختاج سیمې سقوط کړی، خو دوی وایي چې پلان لري یا د سیمه ډیر ژر د وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه تصفیه کړي. د خان آباد ولسوالۍ ولسوال حیات الله امیری بیا وایي چې په دې جګړه کې 2 تنه غیر مسول وسلوال وژل شوي، همدارنګه 15 تنه ټپیان شوي دي. امیری وویل چې دا مهال جګړه د خان آباد ولسوالۍ مرکز په 3 کیلومتری کې جریان لري او د جګړې له کبله په سلګونه کورنۍ هم بې ځای شوې دي. د یادونې ده چې څو موده وړاندې د کندز ولایت 2 ولسوالیو پرله پسې سقوط وکړ، خو د چاردرې ولسوالۍ بیرته دولتي ځواکونه ونیوله، اما د دشتیارچي ولسوالۍ همدارنګه د ګلتېپې سیمه لا هم د وسلوالو طالبانو په حاکمیت کې دي. بلې خواته ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې د دوی ځواکونو د اختاش سیمې 15 کلي نیولې دي، همدارنګه 15 تنه غیر مسول وسلوالې ژوندي نیولې دي او مرګ ژوبله یې هم ورته اړولې ده.
د کندز خان آباد ولسوالۍ اختاش سیمه طالبانو نیولې او تر دې مخکې مو په یو راپور کې واوریدل چې د سرپل کوهستانات ولسوالۍ د افغان دولت مخالفه وسلوالو نن ونیوله. سرپل ته نږدې په فاریاب کې هم امنیتي وضعیت ښه نه دی او له څو میاشتو راهیسې د افغانستان په شمال کې له لویه سره امنیتي وضعیت ښه نه ښکاري. د ولسي جرګې د امنیتي کمیسیون له غړې شکرې بارکزی څخه مې شیبه مخکې پوښتنه وکړه چې طالبانو څرنګه په شمال کې نفوذ کړی دی. پخوا خو ویل کېدل چې طالبان له پاکستان افغانستان ته اوړي، شمال خو لرې دی.
پاکستان شمال نه لرې دی، مګر بیا هم ډېر لرې نه دی. او د دې تر څنګ دا چې اوس طالبان څنګه په شمال کې خپل نفوذ ډېر کړ، څو مختلف دلیل پکې شته. اول نن چې طالبان غواړي د مذاکرې میشته کینی، نه غواړي د یو ضعیف موقف نه کار واخلي. دویم خپل د صلاح ویشل چې متاسفانه دا د افغانستان د دولت یو پالیسی وه شپږ کاله مخکې له نن نه، محلي پولیس جوړول، خلکو ته وسلې ورکول او پیسې ورکول، دا خپل ستونزمن پروسه شوه. اوس تاسو وینئ چې هر پوسته چې سقوط کېږي او یا هم هر ولسوالۍ چې سقوط ته نږدې کېږي، هلته محلي پولیس له طالبان او یا هم نور جنګیالو سره همکاري لري. خو بیا هم زه فکر کوم چې د داعش موضوع څه ده، دا مستقیم او مستقیم اغېز د شمال پر جنګ باندې لري، دا که موږ وغواړو یا نه غواړو.
بله، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، زموږ خبریال له سرپل خبر را کوي چې د حسن ارباب په نوم د قلای شهر د کلی د محلي پولیسو قمندان له خپل سلو ملګرو سره له طالبانو سره یو ځای شوه دی. دغه محلي پولیس چې له طالبانو سره ډیر سخت جنګیدل، څه شی دغه یو تفاهم د دوی ترمنځ پیدا کوي چې په یو بل باندې اعتماد او اعتبار وکړي او سره لاس یو کړي؟
په دې ځای کې طالبان محلي قمندانان دي او په ځینې ځایونو کې د خپل مثلا دغه قمندان یا بل ملګری قمندان ځانې په دوو ګروپو باندې ویشل چې پیسې ترلاسه کړي د یو محلي قمندان په نامه باندې. متاسفانه په اکثرو ځایو کې د دولت قوت نه څېړل کېږي، د دولت ضعف ډېر تر پوښتنې لاندې ورځي. په په تاسو باندې په دولت کې دنم د دولتي رهبرانو په کچه باندې تاسو نه وینئ چې د سیو خ په یام خلکو ته وړاندې کړل شي، یا د کچیر د سولې پروسه یا نور د قدرت د موضوع نه دی لاړ شي او وغږیږي. دغه ستونزې د داخلي ستونزې
دغه موضوعات چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړه، فرضاً د دولت له لوري په ځواکونو کې هم آهنګي او همدارس د دولت لخوا تبلیغات سه په یو ډول باندې کمزوري دي، سدوی خپل بریاوي نشي رابر سره کولای او رسنۍ صرف د ضعف ټکو ته پام کوي. دغه ډول ستونزو د هواري لپاره حل لار څه ده او که چیرته د حل نشي نو روس پروس به د افغانستان په هغو سیمو کې لکه په شمال کې امنیت نسبتا بهتر او هغه به هم نارام شي.
ان شاء الله زه امیدوارم چې په شمال کې امنیت ټینګ شي. اول یو میډیا ستراتیژي په کار ستنه نه لري، هغه هیڅ حکومت او هیڅ دولت نه پېټه او جوړ نه کړل او جوړ یو نه کړ. د افغانستان سکتوري امنیتي ځواک او پاوز که چیرته د سلی قوي قومي سیاسي ډلو ته په منځ باندې ونه ویشل شي دا به ستره بریالیتوب وي، ځکه چې اصلاحات څنګه وایو اصلاحات په دې بڼه باندې نه دی چې تاسو بیرته هغه تقسیم کوي. تقسیم د قدرت یو شی دی، تقسیم د واک بیل شی دی، مګر دا به ستره جفای د افغانستان تاریخ کې چې نن او پرون د افغانستان د اردو پولیسو ملي امنیت سره شوی دی او بل د وسلو ویشلو لړۍ ختم شي. استاد ته بهتره معلومه ده په ځینو ځایو کې څو ورځې مخکې په بغلان کې شل کسان ووژل شو او څلور نه اضافه خلک زخمیان شو. دا هیڅوک پوښتنه نه کوي چې دا وسلې د چا سره وي، د کومه شوې، دا غیر قانوني وسلې دي باندې شي. متاسفانه دا نه دی شوی، مګر د اوسنۍ جنگ لپاره که چیرته د افغانستان دولت او ولس یو غږی همژبی او په یو لاره باندې روانونه اوسېږي، ځکه نه کوم چې وضعیت ښه شي. د دې ټولو ستونزو سره سره بل شي ته چې ډېر اړین او ضرورت دی د کار زمینه د مساعده شي. شپږ میلیون افغان بیکار دی. نو خپله فکر وکړئ چې حتی زمونږ کروندګر شکایت لري چې د دې میوې نه خرڅېږي. طبیعي خبره ده چې د اقتصادي ستونزو له کبله هم کله ناکله خلک لاس په دست شیانو باندې پورې کوي چې هغه ډډه یې ورسره نه وي، خو مګر مجبوریت دی دوی ته اړ باسي.
له شکرې بارکزی په مننه تاسو به وړاندې په د ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې واوري چې په هلمند کې خلکو د کوکنارو په ځای نورو بدیلو کښتونو ته مخه کړې ده او دوی له دولت ځین غشتنې لري او په کندهار کې مو د بیکاری په ارتباط باندې د خلکو څرګندونې او نظریات راخیستې. خو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو د ټلیفون شمیرو ته 0992 03 50 40 او بل شمیره ده 0982 22 55 ته ټلیفون وکړي او د افغانستان په شمال کې د نامنویو په ارتباط تاسو کولی شئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړي. د ټلیفون شمیره به یو ځل بیا تکرار کړم 0992 03 50 40 بل شمیره ده 0982 22 55.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
یو وريدون کې په لاین کې بلې مهرباني وکړئ تاسو ځان معرفي کړئ او لکم ځای څنګه وایي. بلې
وعلیکم السلام،
څنګه جوړه خیر شه؟ سلامات مهرباني، ستاسو نظر د افغانستان په شمال کې د جګړو په اړه څه ده؟
نن نه کله نیاره مې د کندهار د غوړک اوریا.
بله بله تاسو اواز اور مهرباني.
ما نه زار داخلي چې په وخت کومه نو رسمي تاسو ته وښولې چې تاسو په دار سم څه کوتو چې نو د غوړک سوالې کې چې ان بیا د چا تر څو د ستاسو خبره پر کندهار کې د نمبر داس ما تلیفون ته راوستو چې په څون جو سره شریک کو.
بله قلم یار صاحب مننه. د دی اوریدونکو شخصم نه اوریدل کیدو، یو بل اوریدونکو هم په لاین کې سته خو ټلیفون یې بیرته قطع شو. د دې خطر چې ټلیفوني ارتباطات مو پیاوړي نه دي، کمزوري دي، نو بخښنه غواړم چې تاسو نور ټلیفونونه په روانه خبری مجله کې نشو خبرولې. د ازادي رادیو یو ساعته خبری مجله په منځني صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو ازبکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار سفر څارلی. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په قرغزستان کې څرنګه داعش جلب او جذب کوي، او په سوریه کې مو بیا د واشنگتن او انقرې له دې ګډ پروګرامه خبرو چې په سوریه کې دننه یوه سیمه له داعشه د مهاجرو لپاره تصفیه کوي. او که بیرته افغانستان ته بیا وګرځو، په هلمند کې بزګرانو د کوکنارو پر ځای بدیل کښت ته مخه کړې.
د دې په خاطر موږ دغه ریحانو ته مخه کړې ده. دا ریحان کرونو خدای دې وکړي چې دغه بازار یې پیدا شي، او دا د کروندګرو دپاره زموږ د کروندګرو دپاره دا یو شی برابر شي.
په ګاونډي کندهار کې خلک کار غواړي.
په دغه ښار کوم پلان بېکار دی، په کور کښېنستل مکتبو هم بیا کار څنګه وکړم، پیسې څنګه وګټم.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو مرستیال مو د بیوزلو لپاره د لوړو زده کړو لپاره پروګرام خبروي.
درې سوه څلور اویا ځوانان په وړیا ډول باندې دغه مؤسسې چې دي همدغه مني.
په دې خبري مجله کې مو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له تاوده هرکلی خبره وو چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خلکو کړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ازبکستان ته تللی څو د هغه هیواد له چارواکو سره په امنیتي، استخباراتي او نورو بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې له ازبکستاني چارواکو سره د شاغلي اتمر ملاقاتونه پیل شوي، او تر اوسه په دوه اړخیزو ګټورو موضوعاتو خبرې کړي دي. له شاغلي غورزنګ سره زموږ همکار اسدالله الدین مرکه کړي، او په سر کې د دې سفر د هدف په پوښتنه ترې کړي.
یعنې د جولای د میاشتې پر اوه ویشتمه پیل شوې دي. د دې لیدنو کتنو په ترڅ کې نوموړی د ازبکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو امنیتي، سرحدي او د محبوسینو د تبادلې پر مسلو خبرې کوي. د دې تر څنګ په اقتصادي همکاریو هم په دې لیدنه کې خبرې کیږي. په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو د علاقې وړ پر مسایلو مفصل بحثونه شوي دي، او د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار په دې سفر کې له خپل سیال سره هم کتلی دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هیله ده چې دا سفر به د دواړو هیوادونو لپاره ښه لاسته راوړنې ولري.
ښاغلی غورزنګ، ازبکستان د امنیتي برخه کې په ځانګړي توګه څه ژمنې کړې دي، ځکه چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې تر ډېره ویل کېږي چې ازبک جنګیالي هم د نورو بهرنیو جنګیالیو تر څنګ د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جګړه کوي.
دواړو لورو په دې توافق کړی دی چې هغه تهدیدونه چې دواړه هیوادونه مشترکاً ورسره مخ دي، د هغو د رفع کولو لپاره به مشترکې هلې ځلې کېږي. نو په دې توافق شوی دی چې ټول هغه عناصر او ګواښونه د دواړو هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ پیښوي، دواړه هیوادونه به پر وړاندې مشترکه مبارزه کوي. په دې باندې توافق شوی دی. په څنګ کې په ځینو نورو مسلو هم توافقات شوي دي. دا سفر خورا مهم او ګټور سفر دی.
بله، کومه خبر پانه چې موږ ته تاسو دفتر له خوا راغلي په دې کې ویل شوي چې په سرحدي همکاریو باندې هم خبرې شوي دي. سرحدي همکاري له ازبکستان سره څومره مهم دي، او که چیرې له ازبکستان سره سرحد خوندي کیږي څومره به د شمال په نامه باندې اغیز وکړي؟
د افغانستان د دولت لپاره ټول همسایه ودونو سره سرحدي همکاري او د سرحدي چارو تنظیم یو لډیرو مهمو اولویتونو څخه دی. تبید د ازبکستان هیواد سره مګړه پوله لرو. په دې پوله کې یو شمېر مشکلات هم لرو. د دې مشکلاتو د رفع کېدو لپاره پر همکاریو او په مشترکو هلو ځلو توافق شوی دی، او دا له امنیتي لحاظه خورا ډېر ارزښت لري، هم زموږ لپاره هم د ازبکستان هیواد لپاره چې سرحد کې مشترکې همکاري رامنځته شي او په منظم شکل د معلومات تبادله وشي، او ضمناً د هغو عناصرو په وړاندې او د هغه تهدیدونو په وړاندې مشترکه مبارزه وشي چې دواړو هیوادونو امنیت ته ګواښ پیښولی شي.
بله، غورزنګ صاحب، وروستۍ پوښتنه کولی شي ووایي چې راتلونکي پلانونه څه دي؟ آیا داسې هم ویل کېږي چې د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته به ښاغلی اتمر سفر وکړي؟ ځکه چې د منځنۍ آسیا اکثره هیوادونه، خصوصاً هغه هیوادونه چې له افغانستان سره ګډه پوله لري، وسلوالې په یو ډول سره په افغانستان کې په جګړو کې ښکېل دي.
دا به فعلا تر وخت مخه وي چې د راتلونکو سفرونو په اړه څه ووایي، خو طبیعي ده د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره او د سیمې د هیوادونو سره همکاري د افغانستان د بیرونی سیاست یو ډېره مهمه برخه ده. دغه لحاظ نه په ممکنو او په مناسبو فرصتونو کې به لیدنې کتنې کېږي، هم به سفرونه کېږي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ د ازادي رډو پر روانه خبرونه کې تاسو ازادي رډو ته اس ام اس هم کولای شئ لولوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې خبري شو. د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.15 اوري. څلور بجې او 1.5 دقیقې د لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د سرپل د کوستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر رشید ماردوف سره د کتنې پر مهال په سیمه او افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو کمیسیون وایي چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو لړ پیشنهادونه حکومت ته وړاندې کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو وروستیو دریو کلونو کې په دغه هیواد کې د تور ژیړي له 500 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند صدر اعظم نارندر مودي ته په یو لیږلي پیغام کې د هغه هیواد د پخوانی ولسمشر عبدالکلام د مړینې له کبله د خواشینۍ مراتب وړاندې کړې دي. د لیبیا یوې محکمې نن د پخوانی مشر معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د هغه په غیاب کې د اعدام سزا واوروله. د بهرین چارواکي وايي په یو 14 کې دوه پولیس وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. ترکیه او امریکا سره موافق دي چې د ترکیه له پولیس سره د سوریه په خاوره کې د داعش پر وړاندې عملیات پیل کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری براتلون کې اونۍ مصر او فارس خلیج ته سفر وکړي څو د ایران او شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې او د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر وړاندې د مبارزې اړوند خبرې وکړي.
بیا هم خبرونه لرو. سپورتي خبرونه ابراهيم ساپي اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
لا ازادي رادیو نمو سپورتي خبرونه ته هر کله کوم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2014 کال د شلوران نړیوال جام سیالیو ته د خوراوی له لوبو وروسته نن هیواد ته راستنه شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ رډیو ته ویل چې د کرکټ ملي ټیم د سوار له سټیمونو په قطار کې پنځم ځای خپل کړ او غرمه مهال هیواد ته راغلل.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند څخه هیواد ته راورسېده. دغه لوبډله تاسو ته معلومه ده چې د سوالس هیوادونو ترمنځ د کرکټ نړیوال جام غوراوی سیالۍ په هغه کې برخه اخیستې وه او افغانستان پکې وشو کولی چې پنځم مقام خپل کړي.
د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر نه د ازادۍ راډیو خبریال وویل چې د کرکټ ډیرو مینوالو د ملي اتنونو په ترسره کولو دغه ټیم بدرګه کړ. افغانستان د 2014 کال د کرکټ نړیوالو لوبو دا غوراوی جام په ترس کې درې لوبې وګټلې، دوی وبایللې او دوی د باران له امله مساویانه پای ته ورسولې. د کابل د فوټبال د غوړ لیگ د سیالیو په لړ کې نن د سری میاشتي او ستاره ازادي ټیمونه سره لوبه کوي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو څنګه مسول علي کاظمي ازادي رډيو ته ویل چې دغه سیالي د روان کال د خبرګولي د میاشتي په لومړیو کې پیل شوی وي او د روژې په مبارکه میاشت کې وزندي دي یو سل بیا پیل شوی. د خاغلی کاظمي په خبره تر دې د مد اردو ټیم د درويشتو امتیازونو په ګټلو سره لومړی مقام، د جوانان کابل ټیم د 22 امتیازونو په لاسراولو سره دوهم، او د پیروزی ټیم بیا د 30 امتیازونو په ګټلو سره دریم مقام خپل کړی دی. د دې سیالۍ له تر سره کولو څخه هدف فوټبال ته د ځوانانو حسول او د خوره سیرو ټاکل غنل شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا مشر سیپ بلاتر د خی ادارې په خاطر د نوبل جایزې وړ دی. د کرملین په حواله ولسمشر پوتین د خبره د شنبې په ورځ د سویس په یو ټلویزیون کې په امریکا کې کړي چې پرون خبره شوه. سیپ بلاتر د فوټبال د نړیوال فدراسیون په کار کې د اداري فساد د اعادو په اړه امریکا او سویس د ګډو سیړنو تر پیل وروسته د خپل استعفا اعلان وکړ. سویسی سرنوالان د 2013 او 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د مسابقو د کوربه هیوادونو د خوراوي په بهیر کې د مالی فساد او رشوت د اعادو سیړنه کوي. دا د نن ورځې مهم سپورتي خبرونه.
په سپورتي خبرونو کې مو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د هر کلی خبر درلود. په دې اړه وړاندې په دې خبري یو ساعته مجله کې تفصیل اوریدل شي. د افغانستان په ارتباط نور مطالب هم لرو، خو اوس پر شو نړیوالو موضوعاتو ته. په قرغزستان کې د لومړي ځل لپاره د اسلامي دولت ډلې یو ویډیو خپره کړې او په هغې کې مسلمانان تشویقوي چې په عراق او سوریه کې د دغې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته ولاړ شي. د قرغزستان امنیتي چارواکي وایي چې تر اوسه له 350 زیات قرغزیان له دغې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره سوریې ته تللي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوریا اوروي.
په دغه ویډیو کې چې 9.5 دقیقې د یو سخت دریځی په قرغزي ژبه خبرې کوي، د ازادي راډیو د قرغزي څانګې د راپور له مخې له لهجې پرته په قرغزي ژبه خبرې کول دا مسله یقیني کوي چې دغه کس د قرغزستان اوسیدونکی دی، نه هغه قرغزی چې د منځنۍ آسیا په کوم بل هیواد کې استوګن وي. د روسي ژبې په ګډون له نورو ویډیوګانو سره چې د اسلامي دولت ډلې خپرې کړي، د دې ویډیو توپیر په دې کې دی چې د پیغام لوستونکي نوم نه دی په ډاګه شوی او د هغه څه دی چې د قرغزستان د ملي امنیت اداره او پولیس په اړه څېړنه کوي چې دغه کس هویت معلوم کړي. په دغه ویډیو کې هماغه ساده پیغام چې د اسلامي دولت ډلې د خلکو د جذبولو لپاره د خپل تاسیس را په دې خوا کاروي لوستل شوی. په 2014 کال د اسلامي دولت ډلې لخوا د خلافت له اعلان وروسته دا ډله له ټولو مسلمانانو غواړي چې خپل دینی وجیبه پر ځای کړي او د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته ولاړ شي. په دغه ویډیو کې هم په قرغزي ژبه د قرغزستان له مسلمانانو غوښتنه شوې چې د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته هجرت وکړي. په ویډیو کې د غراس پر مسلمانانو د نورو لخوا فشارونو ته اشاره شوی او ویل شوی چې کله اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه ونکړي دغه فشارونه به دوام ومومي. د اسلامي دولت ډلې لخوا په قرغزي ژبه د تبلیغاتو دغه ویډیو په داسې حال کې خپریږي چې په قرغزستان او د منځنۍ آسیا په نورو هیوادونو کې د داعش د ډلې لخوا د خلکو د جذبولو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د قرغزستان د ملي امنیت دولتي کمیټې د دوشنبې پر ورځ ویل چې له قرغزستان له 350 زیات وګړي سوریې ته تللي دي، په دوی کې 80 یې ښځې دي. دغه ویډیو د اسلامي دولت ډلې لخوا د دې ورستۍ هڅه ده چې وښيي د دغه ډلې قدرت او نفوذ یوازې په عراق او سوریه پورې نه محدودېږي، بلکې د پخواني شوروي تر قلمرو لاندې هغو سیمو کې چې ډېر خلک په روسي ژبه خبرې کوي هم فعالیت پراخ کړی دی. د فورات میډیا په نوم یو نوی ډله چې نښانې په ویډیو کې لیدل کیږي ځان په روسي ژبه د اسلامي دولت ډلې د ویډیوګانو د خپرېدو رسمي ډله بولي. ویل کیږي چې اسلام سعید عمروویچ اتابایف چې په ابو جهاد مشهور دی دغه ډلې مشر دی. د اسلامي دولت ډلې لخوا په قرغزي ژبه دغه ویډیو خپرېدل د ابو جهاد ډلې لخوا د مخ په زیاتېدونکي نفوذ د خودلو د هڅو یوه برخه ده. په ویډیو کې تر تصویر لاندې په روسي ژبه لیکنه څخه هدف دا دی چې له قرغزستانه بهر د منځنۍ آسیا د نورو هیوادونو په ګډون فدرالي روسي ته خپل ښکاره پیغام ورسوي.
په راپور کې مو واوریدل چې داعش په قرغزستان کې جلب او جذب کوي. د همدې ډلې د ځپلو په خاطر ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو موافقه کړې چې د سوریه هغه سیمه به چې د ترکیه سره په پوله پراته ده د اسلامي دولت له وسلوالو څخه پاکوي او هلته به د سوریه د زرګونو کډوالو لپاره پناه ځای جوړوي. د دغه دوه هیوادو د چارواکو په باور له دې سره به د داعش د وسلوالې ډلې د اکمالاتو او نوې وسلو د جذب مهمه لار هم وتړل شي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انڅخه.
د اوپامات ادارې چارواکو د دوشنبه په ورځ ویل ترکیه سره د داعش څخه د یوې پاکې سیمې پرامن سکولو د امریکا د متحده ایالاتو باسونه پر هغه تقریبا 109 کیلومتره سیمه متمرکز دي چې دا محل د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په واک کې ده. په رپورټونو کې د امریکایي چارواکو لخوا ویل شوی چې تر اوسه په دې برخه کې د امریکا او ترکیه ترمنځ توافق نهایي شوی نه دی. په داسې حال کې چې د ترکیه سره پر پوله د وسلوالو څخه د وی پاکي سیمې رامنځته کول به د هغه څخه کم 2 میلیونو کډوالو څخه ډیر ځان ته راجلب کړي چې د محل په ترکیه کې دي. یو چارواکي ټینګار کړی چې د ګډو عملیاتو هدف د هغه کسانو لپاره یو خوندې سیمې رامنځته کول نه دي چې له جګړې تښتي. د چارواکي ویلي د خوندې سیمې ته کډوال ورتلې شو، خو د عملیاتو هدف دا نه دی بلکې هدف دا دی چې د ترکیه پوله د داعش له وسلوالو پاک شي. په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایان جان کربي ویلي د ترکیه سره هر ډول ګډې پوځي هڅې به د الوتون لپاره د یو ممنوع زون د رامنځته کولو په معنا نه وي چې ترکیه له اوږدې مودې راهیسې په سوریه کې د رامنځته کېدو هڅه کوي. په داسې حال کې چې د سوریه او ترکیه پر پوله د یوې حایلې سیمې د رامنځته کېدو د پلان جزئیات لا څرګند نه دي. د ترکیه صدر اعظم محمد داوود اوغلو وایي واشنگټن او انقره د سوریه خاورې ته د ځمکنیو سرتیرو د استولو نیت نه لري، بلکې غواړي چې په دې حایلې سیمه کې د داعش د وسلوالو ځای د سوریه د حکومت منځلارې مخالفت ډلې ونیسي. د بسونو په داسې حال کې دي چې ترکیه په دې وروستیو کې د داعش د وسلوالو ډلې پر وړاندې خپل چلند بدل کړی. تیره اونۍ د ترکیې جنگي الوتکو په سوریه کې د دې وسلوالو ډلې پر مورچلو بمباری وکړي. همدارنګه ترکیه د امریکا متحده ایالاتونو ته اجازه ورکړه چې د دې هیواد له یوې ستراتیژیکې هوایي اډې څخه د داعش پر ضد په هوایي عملیاتو کې کار واخلي. له بل پلوه ترکیه د داعش د وسلوالو ډلې د ګواښ په اړه د ناټو د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. د ترکیه صدر اعظم داوود اوغلو ویلي ناټو د سوریا او عراق سره د ترکیه د پولي د ساتلو په برخه کې د مرستې مسولیت لري. کوردی وسلوال چې د امریکا ملاتړ ورسره دی او د ترکیه پولي ته نږدې 909 کیلومتره سیمه په واک کې لري، انقره ته د سوریې په شمال کې د هر ډول پوځي مداخلې په وړاندې خبرداري ورکړې. د ترکیه او امریکا نوې طرحه وستا پښتنه رامنځته کوي چې د سوریې کومه یاقي ډله به د داعش پر ضد په مذکرنیو عملیاتو کې برخه ولري. د امریکا متحده ایالات له اوږدې مودې راهیسې د دوی په منځ کې د یو باوري شریک د نشتوالي څخه شکایت کوي. یو امریکایي چارواکي ویلي د امریکا په مشرۍ ائتلاف د سوریې د کوردانو او د آزادې سوریې د پوځ په څیر وسلوالې ډلې غواړي چې د داعش پر ضد مذکرنیو عملیاتو کې برخه واخلي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا آزادی رادیو دا یو ساعت خبری مجله په منځنۍ صفه 12:00 په افغانستان کې اوري، او که چیرته تاسو انټرنیټ ته شئ زموږ خبرونه په آزادی رادیو .com کې نیولای شئ. په هلمند کې شمیر بزګرانو د ریحان، لمرګل او کنزلو کښت مخه کړې ده. هلمند د افغانستان هغه ولایت دی چې تر بل هر یو پکې کوکنار ډیر کرل کیږي، نو که چیرته د کوکنارو بدیل کښت پیدا شي شاید په دې ولایت کې د کوکنارو مخه ونیول شي. دا ممکنه ده چې داسې شي. په دې اړه له هلمنده د الیاس دای پراپور کې د هلمندي بزګرانو له وړاندیز خبرې شو.
د هلمند کرنې دراسات سرپرست رفیع الله کلم وایي په دې وروستیو دوه کلونو کې یو زیات شمیر کروندګرو د کوکنارو او نورو بوټو پر ځای د ریحان، لمرګولی او کنجد کښت مخه کړی ده. رفیع الله قلم یې علت د دې بوټو اسانه روزنه، لوړه بیه او تر نړیوالو بازارونو پورې د غور رسېدل او اړتیا وبلله. کلم که څه هم د ریحان او کنجدو د کښت ټاکلې اندازه ونه ویل، خو زیاته یې کړه سروې کوي او دا به وروسته معلومه کړي چې څومره کروندګرو د دې کښت سره علاقه پیدا کړې ده.
د دوی روزنه او پالنه چې دا اسانه ده او تقریبا د دې محصول چې دی په قیمت په لحاظ باندې نسبتا ښه دی، او دغه نباتات عبارت د هغو نباتاتو څخه دي چې نړیوال بازار لري، او په دې برخه کې نړیوال ضرورتونه ډیر دي دغو نباتاتو ته. نو په دغه خاطر باندې ویلی شو چې دغه نباتات هم د قیمت په لحاظ باندې، هم د کښت په لحاظ باندې، هم د حفاظت او ساتنې په لحاظ باندې نسبتا له نورو نباتاتو څخه د دې سهولت زیات دی.
د ریحانو، لمرګولی او کنجدو کښت په داسې حال کې د هلمند کروندګرو ترمنځ د رواجېدو په حال کې دی چې کوکنار لا هم تر بل هر کښت ډیرو کروندګرو د پام وړ بلل کیږي. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي که څه هم دوی الیځلې پیل کړي دي چې دغه کښت زیات رواج شي، خو اکثرو کروندګرو ورته په خپله خوښه مخه کړې ده. د هلمند یو شمېر کروندګر وایي که چېرې حکومت په خاص ډول د کرنې او نشي توکو په وړاندې مبارزې وزارتونه د دوی سره د کښت په روزنه، کیمیاوي سرې او تخمونو کې مرسته وکړي، ارنی دی چې کوکنار وکړي.
نو د دې په خاطر موږ دغه ریحان ته مخه کړی ده. دا ریحان کرونه خدای دې وکړي چې دغه بازار یې پیدا شي، او دا د کروندګرو د پاره، زموږ د کروندګرو د پاره دا یو شی برابر شي
چې بازار ته پیدا شي. چې خرڅې کې نو شکرلې مدې نو بازار پیدا شي. دغه کنجي توریان نو تر دغه تاریخو دغه کنجي توریان څه دي چې خریدار یې پیدا شي. هغه خو زارجین ګاز دغه دی بوټي دي، خلک مرضونه ځینې اخلي یا نشان کیږي.
دوی وایي د ریحانو یو جریب کښت کولی شي شاوخوا 500 کیلوګرامه حاصل ورکړي چې اوسمهال د نورو زراعتي محصولاتو ان د کوکنارو په نسبت هم ښه بازار او نرخ لري. کروندګر وایي که چیرې حکومت د دې تخمونو د حاصلاتو بازار موندنه کې نور هم مرسته وکړي، ډیر کسان نور هم د کوکنارو په ځای چې تجارت کرل او ټولول ستونزمن شوي دي، د ریحانو، لمرګولي او کنجدو کښت مخه کوي.
له هلمند به ګاونډي کندهار ته مخه کړو. په کندهار کې په ماشومانو درانه کارونه کیشي او د ژوند اړتیاوو مجبور کړي دي یو شمېر ماشومان چې له ښوونځیو څخه لرې ووسي. په عین حال کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکو په دغه ولایت کې د ماشومانو پر بد حالت سخته اندېښنه ښوولې ده. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
په کندهار کې د بیکاری له امله د ماشومانو حالت ورځ تر بلې خرابېږي، او د نورو کلونو په پرتله یې حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی. په کندهار کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د څانګې مسؤل شمس الدین تنویر وایي چې د تیر یو کال راهیسې په دې ولایت کې د سیاسي کړکیچونو له امله د بیکاري کچه لوړه سوې او ورسره سم د ماشومانو حالت هم خراب سوی. د نوموړي په وینا په کندهار کې یوازې په سږ کال کې د چاودنو له امله تر 50 زیات ماشومان وژل سوي چې په دغه حالت دوی اندېښمن دي.
چې اوسنۍ شرایط هغه سیاسي ستونزې چې یو کال تقریبا دوام لري، د خلکو بیکاري، د خلکو بیروزګاري، د ماشومانو پر ژوند باندې ډیر اغېز کړی دي. ان د دوی پلارونه، د دوی کورنۍ چې لویان بیکاري کېږي، دوی باید مکلف کېږي چې ماشوم هم د دوی په څنګ کې کار وکړي. یو څه ناسه باید ولري نه، دا یو لوی ستونزه ده چې لوی ننګونه زه بولم.
تنویر زیاتوي چې په دې ولایت کې اکثره ماشومان د غربت په وجه درنو کارونو ته مخه کوي. په عین حال کې هغه ماشومان چې په درانه کارونو بوختي وایي چې د کورنۍ غړي د ډېر مودې راهیسې بیکاره دي او یا هم په چاودنو کې وژل سوي، چې د همدې له امله دوی د زده کړو څخه بې برخې دي او خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په هدف مزدوري کوي.
چې زما پلار 15 کاله کېږي چې مړ سوی دی او موږ په کور کې د خدای یو نه لرو، موږ مزدور یم، په دې ځای کې مزدور یم، نو څه وکړم چې پیسې بیا د کوم وکړو؟
په دغه کال کوم پلان بیکار دی، په کور کې نهسته، پلان بیکار دی، مکتب وایم بیا کار څنګه وکړم، پیسې څنګه وګټم؟
مسکینان یو پلان مې نه جوړی دی، کار نشي کولی، پیراټولو د دولت څخه
غوښتنه کوي. په درنو کارونو وخت دغه ماشومان د دولت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د کورنۍ د غړو لپاره د کارونو زمینی برابر کړي تر څو دوی خپل زده کړې وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
نیک محمد له سرپل لیکي، د افغانستان د شمال د جګړو لوی علاج سیمه ایز پولیس دی یا اربکیان د پوینا. شفیع الله لالزای له کندهار لیکي چې اربکیان ورک نشي، امنیت نشي راتلی. قاری محمد مدنی له نورستان لیکي د ولسوالیو د سقوط علت د مرکزی حکومت ضعف دی. عبدالرحمن له اورزګان لیکلي بهرني پوځیان وتلي دي ځکه امنیت خراب شوی دی. او عبدالقادر له زابل لیکلي دي ازبکستان ته د حنیف اتمر سفر ډیر مهم دی، باید لاسیهی وادو غشتنه وکړي چې په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو مخه ونیسي. دا ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله په منتنی صفحه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د لوړو او نیمل وړو زده کړو یو شمېر خصوصي مؤسسې حاضر شوې دي چې په زرګونو بې وسلو ځوانانو ته په کم فیس د لوړو زده کړو زمینې برابرې کړي. په دې اړه تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د لوړو او نیمل وړو زده کړو په خصوصي مؤسسو کې تر ډېره ځایه د بډایو کورنیو ځوانان زده کړې کوي، خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي یو شمېر خصوصي مؤسسې هڅولي چې زرګونو بې وزلو ځوانانو ته په کم فیس د زده کړو زمینې برابرې کړي. په همدې مقصد د دوشنبه په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د مرستیال کمال سعادت او د شپږویشتو خصوصي تعلیمي مؤسسو د رئیسانو ترمنځ تړونونه لاسلیک شول. ښاغلی سعادت د موضوع په اړه وویل:
زمو دغه قرارداد د صحی مؤسسو سره امضا کیږي، په دې کې 10,300 هغه کسان، هغه ځوانان چې هغوی د فیس توان نه لري، هغوی موږ ته مراجعه کړې ده، دغو مؤسسو ته یې ورمعرفي کوو. په دې کې 300 ځوانان په وړیا ډول باندې دغه مؤسسې چې دي همدا مني.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې په وروستیو شاوخوا 14 کلونو کې د لوړو زده کړو کابو 100 عالي او نیمه عالي مؤسسې فعال شوې چې په لسګونو زره محصلین پکې په لوړو زده کړو بوخت دي، خو ویل کېږي چې ډېر لږې حاضرې شوې چې بې وزلو ځوانانو ته په لږ فیس د لوړو زده کړو زمینې برابرې کړي. د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو له رئیسانو سره د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال د روغتیایي علومو د مؤسسو د ټولنې رئیس عبدالحمید رحمانزی ساپی وویل چې دوی به په راتلونکي کې هم بې وزلو ځوانانو ته په لږ فیس په خپلو مؤسسو کې د تحصیل زمینې برابرې کړي.
ما منافع شخصی خود را با همین قراردادی که امروز امضا می نماییم فدای منافع عام می نماییم.
من خپل شخصی گټه د دې تړون په اساس چینه لاسلیک کوو، د عام خلکو له ګټو زارو. مونږ ټول ځوانانو ته وایو چې را دي شي او له دې تخفیف څخه د ګټه واخلي او خپل زده کړو ته د دوام ورکړي.
هغه ځوانان چې له لوړو زده کړو سره مینه لري او دولتي پوهنتونونو ته لار نه ده موندلې، دغه اقدام ستایي او د لا پراختیا غوښتنه کوي. د کابل یو ځوان اوسیدونکي زبیر آزادی راډیو ته وویل:
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په هر کال ډېر شاګردان امتحان ورکوي خو به نتیجې پاتې کیږي نو دا ډېره لویه ستونزه ده غریب دی وسه توان نه لري د دې چې دی لاړ شي مثلا خصوصي پوهنتونو کې زده کړې وکړي نو زما نظر او غوښتنه ده که دا پروګرام ولایتونو ته هم وغځیږي او پراخ شي نو ډېر ښه به وي ځکه هلته هم ډېر ځوانان بیکارۍ کې ژوند پر مخ وړي او اقتصادي مشکلات ډېر لري
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لیسو د 12 ټولګیو څخه هر کال په لسګونو زره ځوانان فارغیږي یو اندازه دولتي پوهنتونونه جذبوي خو اکثره د لوړو زده کړو په خصوصي مؤسسو کې د لوړو فیسونو د ورکولو توان نه لري او وزګار پاتې کیږي کارپوهان وایي حکومت باید په دولتي پوهنتونونو کې د محصلانو د جذب ظرفیت زیات کړي همدارنګه دوی د لوړو زده کړو پر خصوصي مؤسسو تاکید کوي چې د افغانانو اقتصادي ستونزې د په پام کې ونیسي او د تحصیل فیسونه د کم کړي
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د هند د 2018 کال شلو وره نړیوال جام سیالیو د غوراوي له لوبو وروسته نن کابل ته ستنه شوه د کرکټ ملي ټیم ته د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې لوړ پوړو دولتي چارواکو د ملي شورا غړیو او د کرکټ سلګونو مینهوالو تود هرکلی ووایه په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د هند د 2018 میلادي کال شل اوره نړیوال جام سیالیو ته له لارموندنې نه وروسته د سې شنبې په ورځ له ایرلند څخه هیواد ته راستنه شوه او په ډولونو او اتڼونو یې هرکلی وسو د افغانستان د ملي ټیم کیپټان اصغر ستانگزی د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې ازادي رادیو ته وویل د 2018 میلادي کال د شل اورونو نړیوال جام سیالیو ته به بشپړ چمتووالی ونیسي
واقعا د ټورنمنت د افغانستان پر ډېر ورډ چیلنج د کچه هغه وکټ یا کنډیشن د افغانستان ډېر مختلفو اروپا ډېر مختلفو او ډېر سخت کنډیشن د افغانستان لپاره د کوشش مونږ غزي ډېر په کم وزو نو واقعا ډېر مشکل لوغړو خلکو په کوم کولای چې د افغانستان د 2018 ورکم تلار پیدا کو د افغانستان په ډېر افتخار خبر د ټول افغانستان ته دی مبارکي وایم یار ان شاء الله 2018 ورکم انډیا کې دا نو ان شاء الله هغه وکټ د سیره کې د کابل او جلال آباد باندې موږ کول شو د لوغړو خلکو کې او د افغانستان لپاره ډېر ښه رول ادا کوي ان شاء الله
د هند 2018 میلادي کال شل اورو نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنې په هدف د جولای په 9 په ایرلند او سکاټلند کې د 1400 هیوادونو ترمن سیالي ترسره شوه په دې سیالیو کې چې د جولای تر شپږمې دوام درلود د افغانستان په ګډون سکاټلند هانګ کانګ نیدرلند ایرلند او عمان د نړیوال جام سیالیو ته لار پیدا کړه او افغانستان په یادو سیالیو کې 15 مقام خپل کړ د ملي ټیم غړی میرویس اشرف وایي چې افغانستان په یادو سیالیو کې وتوانید چې پیاوړي هیوادونه مات کړي
د نړیوال جام 2018 د غوراوي سیالیو ستر سیالیو د نیم غړی هیوادونه چې دغه سره زمونږ د سیالیو شپارس قوي هیوادونه ته هم دا ځلی ټیمونه ډیر زیات پیاوړي او ډیر زیات قوي او خوشبختانه زموږ لوبغاړو هم همت ترلاسه ورنه کوي خپل ورته او خو د نړیوال جام تل لار پیدا
د کابل د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې له عامو خلکو سربیره د ولسی جرګې غړي هم د کرکټ ملي ټیم ته د خراغلاس لپاره راغلي وو د دې جرګې غړي میرمن آریون وای
نن موږ دلته راغلي د دې خاطر چې خپل ملي لوبډله ته خراغلاس وای او دوی ونازو دوی د افغانستان لپاره ډیره غټه بریا راوړي د څلورم ځل شو چې د نړیوال ورلد کپ ته لار پیدا کوي او دا هغه زمریان دي چې او کولای شو چې د ولس د دعا سره سم د الله د مهرباني سره سم خپل لیاقت او خپل په هلو ځلو ورلد کپ ته لار پیدا کړه او د خپل ټیم نه دا غوښتنه کوي چې په نړیوال جام کې هم دوی هم د سوز د لیګ او ډیره غټه غټه بریاوي د افغانستان ولسمه ته راوړي
افغانستان له دې وړاندې د نړیوال شل اوریز جام سیالیو ته درې وارې لار موندلې و
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شان تا هفت سا
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
د سهار لوو د ماشام ترو پوری بیا سدی رډو په منځني سپد دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګا کندهار کلات خوست ګرځي چلال آباد صدابات پارون پولی علم مغز نشارونو کې سدی رډو د اف ام په 3.5 خبريش دا ازادي راډیو د دې یو ساعت خبري مجلې وروستیو شیبو ته رسیدلی یو. په دې خبري مجله کې مو واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي ډېر ژر به د سرپل کوهستانات ولسوالي بیرته له دولت مخالفه وسله والو ونیسي. د کندوز د خان آباد ولسوالي مرکز ته نږدې سیمه آقتاش طالبانو نیولې. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر ازبکستان ته تللی او د هغه هیواد له چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې پر امنیت غږېدلی. زه احمد شیبر لتاسو څخه اجازه غواړم. په دې خبري مجلې کې امانه میرزای په تخنیکی برخه کې را سره وو. تر بلې خبري مجلې مو په خدای سپارم.
پا خوب چه وطن وینم هرش پا پا خوب چه وطن وینم هرش پا پا خوب چه وطن وینم هرش پا پا خوب چه وطن وینم سمندرے را تراوڑا آس سمندرے را تراوڑا الوزما 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 او الوزما 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 وزرے را تراوڑا